دوستان عزیز شنوندگان برنامه گفت و شنود، خبری اطر سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
نوشاباشنا.
برنامه امشب که با خواهش تجار برای تعدیلات لازم در قوانین مالیاتی افغانستان اختصاص یافته یک جا گردانندگی میکنیم.
بله قدر من اوریدم کو سلام سوکال اوسی. خصوصی سکتور وی حکومت له افغان سوداګر سره له مشورې پرته د ګمرکونو په اوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. ولې خصوصي سکتور د مالیاتي چارو د ادارې په قانون کې تعدیلات نه مني؟ رامنځته شوي تعدیلات څومره د هیواد د ملي اقتصاد په ګټه دي؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې راته قدرمن ملمانه ځوابي. قربانه خوم وپیژندل چې څوک دي او پات شوې د تلیفون شمیرې او د فیسبوک پاتې. قدرمن اوریدونکو دوه شمیرې په یاد ساتئ: 00120200 9 3 3 6. دا شوا یو شمیره بل شمیره هم ده چې محلي شمیره ده. په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې د کور کلي ښار بازار هر چیرې چې یاست د واشنگټن سټډیو سره وصل شئ او د یاد موضوع په اړوند که کومه پوښتنه اندېښنه او یا نظر لرئ د میلمنو سره یې د واشنگټن په سټډیو کې مطرح کړئ. 00190010 اویا او facebook.com/voapashto/voadari. دا هم د فیسبوک پاتې دي چې کولی شئ همدا شی بخپل نظر پوښتنې او اندېښنې را سره شریکې کړئ. موږ به د میلمنو مخې ته کېدو. او میلمانه څوک دی آصفی صاحب؟
بله قبل از اینکه میهمانا را معرفی بکنم اجازه بدین شماره تماس با برنامه را یک بار تکرار بکنم. شماره تماس با برنامه 0790-0070 شماره محلی است که شما میتونین با گرفتن اون مستقیما در برنامه سهم بگیرین. و برای عزیزایی که در خارج از افغانستان هستن شماره تماس با ما 202-619-3136 است. مهمانای محترمی که امشب در برنامه گفت و شنود خبری اتره با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خود گفتن، جناب آقای آذرخ شافیزی رئیس رابطه بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جناب اجمل حمید عبدالرحیم زین رئیس رابطه عامه و سخنگوی وزارت مالی هستند. پروفسور برنامه میگه که آقای حافظی را روی خط داریم. آقای حافظی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را دارین؟
سلام بر شما. بله من صدای شما را دارم.
بله حافظی عزیزم تاسو تسلیمی شوم، خوشحالم چې په خبرونه کې را سره هستی او پښتنه به ور سره وکم. مننه. هغه دا چې په پخوانی قانون کې څه و چې اوس تعدیلیږي، البته د مالیاتو په قانون کې څه شی د تعدیل لاندې دی یا څه بدلون پکې راځي چې د افغان سوداګرو د خواشینۍ سبب شي؟
دلوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته او ګران ملما او همدارنګه د رادیو آشنا محترم او اوریدونکو ته، قوانین باید دغه سیوسیږي چې د ژوندانه مسائل سمون خواته بوزي او په این زمان کې دونه آسان وي چې مالیه ورکوونکي په ډېر ښه صورت سره وکولی شي چې خپل مالیات پرته له بیوروکراسي پرته له کلکیچ او جنجال په شفاف توګه تحویل کی. متاسفانه دا قانون شیان ډیر مغلق کړی دی، ډیر ساده شیان ډیر پیچلي کړی دی. د مثال په توګه یو کوچنی متشبث کې په درې میاشتو کې کېدی چې 2 روپۍ عاید مونږ لري، 2 روپۍ هم عاید مونږ لري، دوی د درې میاشتو راپور ځینې غواړي. هغه چون کافي سواد نه لري یو هټیوال یو دکاندار نو پیچ په دغه پیچلي قوانینو باندې، بیا هغه مشمول دي جریمه کیږي، مارکیټونه هم ډیر خراب دي، خلکو عواید هم ډیر لږ شوي دي، حتی کرایه د خپل دکان هم دوی پوره کولی نشي، بیا هم مالیات نه یوازې کم شوي دي بلکې څو چنده زیات شوي دي. او په عین زمان کې دا په درې میاشتو کې راپور دوی څخه غوښتل، نه دوی کوم مامور لري، نه کوم محاسب لري، نه کوم اقتصادي مشاور لري، نه کوم حقوقي مشاور لري. دوی دا کاغذات نشي د کولای چې دا کونه کې بیا تر جریمه لاندې راځي. برسیره پر هغه که ګران مالیات ځینې اخیستل کیږي، بیا تابع دي جریمه هم کیږي او په نتیجه کې تشبثات لبی نزی، یعنی چینی دي مالیات او عواید دولت لبی نزی، او دا د افغانستان د اقتصاد په ضرر دي، د افغانستان د ملي عوایدو په ضرر دي، باید ساده او شفاف شي. د ټول قوانین باید دغه شي چې دغه پرانه کې خلکو کول شي چې خپل تادیاتي مکلفیت ترسره کړي.
بله، اول ځل دی چې دغه موضوع ته تاسو اشاره کوئ چې دغه رقم مالیه د افغانستان د ملي عوایدو او د اقتصاد په نقص تمامېږي. په کوم صورت کې په ګټه تمامېږي؟ ځکه د مالی په د نوم سره د افغانستان ملي اقتصاد شتمنۍ ذکر کیږي چې د اقتصاد شتمن کیږي، بډای کیږي، او د افغانستان د حکومت په ګټه دی، د ملي اقتصاد په ګټه دی.
کچيري دا روان شفاف وي او سپاسات پکشتونو نه لري او دا پلمه مامور لاس ور نشي چې د هغه دي سره لپاره د جنجالونو د ختمولو لپاره به دیوانه خلی دا مالیات مستقیم دولت جیب تزي. مخکې دا په کال کې یو غشت حساب دا خلکو سره غوښتل کیدل چې بیلانس د بیلانس شیت ورکول کیدل. اوس دا فورمې د پدری میاشتې کې یو غشت دا کم ځای خو ترجمه کړی دي چې هیڅ افغانستان کې تطبیقي جنبه نه لري، ځکه چې متشبث دلته سواد نه لري. دلته د یو کوچنی هټیوال چې 10000 روپیه یا 10000 روپیه مال په دکان کې لري دی نشي کولای چې یو حقوقي مشاور استخدام کړي یا اقتصادي مشاور استخدام کړي ترڅو دا پیچلي فورمې دقیقې. نو په دې خاطر دا تعدیلات ترجمه ای دي د کوم بل منبع څخه راغلي دي، د کوم بل په مختلفو هیوادو څخه کاپي شوی دي، دا زمونږ په در نخري باید اصلاح شي. کانادا وایي چې پتام شو په جنگ شو، دا خلک اوس وایي چې د پزرهاو جوازنامه اوس برته لغوه شوی دي، دا خلک خپل جواز لغوه کړو چې مونږ نه کوو، بس تر دا چې دونه پیسې رانه غواړي او مونږ تبا شولو بهتر داری چیز کارو نکن.
بله جناب آقای حافظی، شما اشاره کردین به این که ترجمه شده، قبلا چگونه بود؟ قبلا عواید را که مالیات را که تجار می پرداختن از واردات و یا صادرات چگونه بود؟ چقدر آسانی بود؟ و دلیل این قوانین تازه که شما گفتین شاید از جای ترجمه شده باشه چی است؟
خودت هست که مشکل اساسی ما همیشه عرض کردیم از طریق رادیو، شما هم گفتیم از طریق سایر رسانه ها عرض کردیم که ما تا حال تئوری انطباقی نظام اقتصاد بازار در وطن خود نداریم. یک تعداد مردم پیدا میشن، یک متن از یک ترجمه میکنن، به یک شاکار میرن رو سر حکومت میفروشن یا سر دونرها میفروشن، اما ای که او در افغانستان و در شرایط خاص افغانستان قابل تطبیق است یا نیست پشت از این نمیگردن.
بله.
و نمیپامن و بذات علمی هم ندارن که برن داخل جامعه ریسرچ کنن، تحقیق کنن، پژوهش کنن و در نتیجه از او یک قانونی را بسازن که هم عملی باشه، هم مفید باشه، هم شفاف باشه. این قوانین ترجمه‌ای همیشه مشکلات داره، برای اینکه خواستگاه این قوانین خود جامعه ما نیست.
بله.
واقعیت‌های اقتصادی ما نیست. به طور مثال اگر در دیگر کشورهای رقم است که در صورتی که فروشات شما یا عواید شما یک مقدار زیاد باشه،
بله،
تا سال منتظر نمیشینن، میگه هر 3 ماه با شما تصفیه حسابات مالیاتی بکنه. مثلا در جرمنی است،
بله،
یک کس اگر دوران کاریش از 1,000,000 یورو در 3 ماه تجاوز کنه او باید 3 ماه بیلانس بده. لیکن یک آدمی که در یک سال هم به 1,00,000 نمیرسه او مکلف است که در ختم سال مالی بیلانس خود بده. اگر فروشات داره اما کسی که او دارن یا به اصطلاح سیستم الکترونیکی که دارن او به وزارت مالیه وصل است، هر چی که میفروشن مالیات فروش مستقیم به حساب وزارت مالیه اونجا کت شده میره.
بله.
اینجا خود نه ما او کسر داریم، نه او سیستم الکترونیکی فول کمپیوترایز داریم.
بله.
نه ما متشبس باسواد را داریم که اقتصاد خونده باشه یا ماستری داشته باشه یا انستیتوت خونده باشه یا لیسانس داشته باشه، حداقل نداریم ما را. به این خاطر با یک متشبس نیمه باسواد یا بی سواد یا کسی که حداقل در خود اقتصاد سواد کافی نداره، شاید معلومات عمومی داره، هم اقتصاد را میفهمه، اقتصاد مالی را میفهمه، این یک مشکلات کلان خلق کرده، مردم به بینی رسانده و مردم حاضر هستن که کار خود ترک بگن و فاتحه کار و بار خود بخوانن و برای اینکه از مالیات خود خلاص کنن. در حالی که مالیات و چیزی مشروع است، باید دولت مالیات بگیره.
بله.
او در صورت این اصول میشه که باید یک سیستم شفاف رابطه با مال دهنده را مال گیرنده تامین بکنن.
بله، مثلا در کشورهای رقم شما بیشتر گفتین هست، مثلا در هر قلمی که شما خریداری میکنین زیرش نوشته میشه که مثلا 0.2% یا $1 یا اینقدر تکس دولت است. چنین چیزی در افغانستان نیست. اینانه رای بیرون رفت از این مشکل چی است؟ چگونه مثلا دادستود تا بال صورت گرفته و چگونه دولت قبلا مالیات خود جمع آوری میکرد؟
به خاطر امی واقعیت ها، به خاطر امی عقب ماندگی عامی که جامعه وجود داشت، در جامعه وجود داره، ما قبلا مالیات پیش پرداخته از تاجر عمده میگرفتیم. بله. به این معنا که وقتی که جنس یک تاجر وارد میکرد، بعضیا به نام مرده ها، به نام کسایی که مجهول هویه بودن جواز تجارتی میگرفتن، باز با میلیون ها دلار عواید گمرک و مالیات و گفای خود تحویل نمیکردن. وقتی که حکومت جلب روان میکرد ثابت میشد که مصاحبی هم جوازنامه سالهاست قبل مرده. به خاطر از اینکه جزئیات و کلاهبرداری هم نشوه، چون در بین متشبسین هم اشخاص شارلاتان و اشخاص استستان وجود دارن، اینا هم هستن. به خاطر جلوگیری از این قوانین باید وجود داشته باشن. قبلا نطور بود که عالم اون رقم است، 2% 1-2% 2-4% پیش پرداخت گرفته می شد.
بله،
در وقت مسئول مال مالیه. بله. گرفته می شد، در حال دو باید مسئول گرفته شد مالیه و بعدا گرفته می شد. بله. بیلانس. آه. اما برازی کمی زایی نشد حق دولت، ما گفتیم میره بالمقطع بیلانس نگیرین، همین پیش از پیش بگیریم. اگر نقصم کردم متشبث خیر است، اگر فایده هم کرد خیر است، پیسی مالیات خود قبل از قبل باش متحول کنه.
خب
اگر واسه پسان کسی شوقی می بود مالیات به بیلانس میداد و بیلانس واقعی میداد، به او مقدار مفادش به اندازه نبود که پیش پرداخت کرده بود، پولش باید پس برش باید میدادن اضافه پولشن. اگر مفاد بیشتر میکرد باید ای به دولت پیش تحویل میکرد. به این ترتیب در سال یک مرتبه ای گپ صورت میگرفت بیلانس شد بود.
بله.
حال در هر سه ماه و دیگه برای متشبسین کوچک، مثلا برای دکاندارا، برای کسایی که چیزای خدماتی داشتن، مثلا شرکت های ساختمانی، برازیا که حجم مبادلاتشان و کاروبارشان رو قدر زیاد نیست، برازیا بیلانس یک ساله بود، بیلانس نفع و ضرر خودم میدونن و اساس تصفیه تادیات مالیاتی و مکلفت های خودم میکردن. ولی حال مشکل اساسی سر از اینوی پیچیدگی سیستم است و مسئله ازی است که فرمای مختلف اجی کردن. حال بعضا این فرما ها به زبان های مختلف ملی نیست، در بعضی جاهایی که مثلا پشتو زبان هستند در اونجا هیچ ترجمه پشتوش نیست، تنها دری است.
بله.
در بعضی جاهای دیگه دری و انگلیسی است، انگلیسی در دوش است. اما در بعضی جاهای دیگه ایش که دری زبان هستند در اونجا تنها ترجمه انگلیسی و پشتوست. اون مردکه ایش نمی فهمه که یه چی نشته است.
بله.
به این خاطر خودش بغرنج کردن قضیه سبب میشه که سبب آزار و اذیت مردم میشه و مامور مالیات شونیا را جریمه میکنه، یا مجبور هستن که به خاطر رفع جریمه یک چیز پیسه بتن که از باز فساد شروع میشه. به این خاطر پیشنهاد ما یه است که باید قوانین ساده شوه، قوانین عام‌فهم باشه و تطبیقش آسان باشه. و پیشنهاد ما یه است که همون بیلانس یک ساله درست است و دیگه متناسب با آهنگ رشد اقتصاد مملکت باید مالیات ها بالا بره و پایین بیاید.
بله.
شوه. یک دکانداری که 3000 مثلا روزانه فروش داشت، امروز 300 فروش نداره، چطور شما اون 200% باز مالا چه بالا میبرین؟ خصوص ظالمانه است.
بله. آفیسی سب جمهور رئیس ده حکومت پا لمروی که ده تجارتی قوانین و ده ساده کول و جمعنه کرده و خود تروس پوری ده عملی شوی نده، ولی خصوصی سکتور ده موضوع ته جدی ده اول نکتنه نده کرده چه پا ده سال که چه ده مالی وزارت هم چه پا سوشی بو که با یا پا ده لند و ده خیق که با ویاند راسره ای بخبرونه که اخوی هم ده خبر رد کرده چه پا اولو که ده خصوصی سکتور سره مشوره شوه ده. پا اقا وقتی ولی ده موضوع رد نشوه ده مشوره پا وقتی او پا حکومت ولی فشار رانه ورل شو چه زن قوانینو که آسانی یا سادگیری من سرش سادهش قوانین.
کله چیزه رئیس امید و اتاق تجارت بین ملی افغانستان وم، هر 15 ورس زو که خغل ولسمشر دی افغانستان سره او دی دوی محترم کابینه سره چې اقتصادي اړیکې درلودلې کاری له هست، هغه سره مونږ غونډه درلودلو او په هغه غونډه کې تقریبا په هر غونډه کې یو څه مونږ ته ورکوله، یو بشپل تحریری نظر مونږ ورته ورکول چې اوس اوسنۍ وضعیت څه ډول دی، دا پیتالوژي څه دی او هغه سیبشناسي څه دی او د حل لارې څه دی، مشکل چیرته دی او څه ډول باید حل شي. د څو مسایل مونږ په څه سره ودلته ورکړي دي. اوس حکومت داسې دي چې دوی گزینه ای کار کوي، د مثال په توګه د دې پر ځای چې هغه مشروع رهبری دی نمایندگان د خصوصي سکتور راوغواړي، یو نفر راوړي خپل په خوښه ورسره خبرې کوي، وایي چې دا سکتور خصوصي سره مشوره شو. دا خو نشي کېدلی ځکه چې سکتور خصوصي خپل استازي باید وټاکي. دلته اتاق تجارت صنایع د افغانستان شتون لري، دلته شورای عالی د اتاق شتون لري چې په دا 15 کال کې یو غشتم غونډه نه دی کړې.
بله،
دلته په شورای عالی د اقتصادي کې دغه خلک زی باغ اجندا کې باید رسمن دغه څه پوښتنه وشي او هغه د فرض پوښتنه وشي چې دا بذات فکری لري، دا توان لري چې نظر ورکړي. دا خو د هر چا خو کار نه دی چې یو ساده معمولی انسان چې نه اقتصاد لوستي نه اقتصادي مالی باندې کوم څول لري، نه ټولنیز اقتصاد پاک لاسه معلومات لري، هغه خو نظر نشي ورکولای. دا خو نشي کولای چې د خصوصي سکتور د افغانستان آگاهانه استازیتوب وکړي. نو دوی د هغه خلکو څخه چې پر اوسه پوهیږي تښتي، دوی هغوی سره دښمني کوي، هغوی لیست نه پرېږدي خپل غونډو ته. په دې خاطر باندې دا کارونه لا پسې خرابیږي او خلک ډېر په تنګ دي. ما تاسو ته وکړل چې تر زور جواز څخه هم نن زه خبر شوم چې دا هټیوال او یو څه د سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز هغه متوسط او کوچنی سوداګر خپل جوازونه درته ورکړل دي، چې موږ هیڅ نه کوو د تجارت د سره. او دا د ما غوښتل چې عایداتي چینی او منبع د دولت د عوایدو وچیږي په دغه.
بله بله، د سوداګرو په همدې ستونزو او دا چې حکومت په دغه قانون کې د تعدیلاتو په اړه څه نظر لري، څه وایي دا قانون کومې اسانتیاوې سوداګرو ته پیدا کولی شي، ملي اقتصاد ته څه ګټه رسوي او همدارنګه سوداګرو ته په کومو برخو کې ډېرې ستونزې پیدا کولی شي. یو رپورت لرو د ازادي رادیو خبريال را لګلې ده آصف صاحب کا خوخه.
بله، با جناب حافظی یک جای میشتوی میره بعد برنامه خود دنبال میکنیم.
د افغانستان د سوداګری خونوي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر اوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغه خونې د رسنیو د برخې مسول سیام الدین پسرلی د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 15,000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې مونږ ته رسیدلې دي، دوی شمېر د 2000 څخه تر 5000 کسانو پورې رسیږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي، که اصلاح نه شو دوی به مجبوره نه خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلي مالیه ورکړي او د سرغړونې په صورت کې له 15,000 افغانیو څخه نیولې تر 40,000 افغانیو پورې جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اړوند ادارو ته وسپاري. تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی هم ویلي چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی. خله دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پرامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوې دي. دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالی شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لاره ورته ومومي.
مشوره د سوداګرو سره جریان لري، دوی سره مشوره کوي، نظریات لا خلو، بیا د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کوي، بیا مشوره جرګې ته، البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي، اما خطوب داده چې زموږ ترمنځ مشوره او هماهنګي شتون لري او موږ د امکان په صورت کې د همکاریو د ملاتړ.
دا چې کله افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونه افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي پر اقتصادي وضعیت به څه اغیز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپوه سیف الدین سیهون څخه وکړه.
سکینا فعالیت اقتصادی خود، تجارت خود، صادرات وارد خود، تولیدات خود کم
دی. وی کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه، صادرات، واردات او تولیدات را کم کړي، اقتصاد او یا ټولنه زید بحران پر لور، او پر دولت به دغه بحران تاثیر دا وی چې د وایدو د رقمیدو ترڅنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي. خغلی سیهون وی افغان حکومت او په ځانګړي توګه د مالی وزارت ظاهرا د وایدو د زیاتیدو لپاره په قوانینو کې ورستی تعدیلات رامنځته کړي، خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نوموړی وی که چیرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغییرات رامنځته کیږي، دا په هیڅ وجه د چارو د ښه والي سبب نه شي کیدی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبر اترو گفتو شنود خبرونه اوري. خصوصي سکتور وی حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو په عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو او قبول وړ نه دي. دا چې ولې نه دي او کم تاوان سره دوی مخ کیږي، کم تاوان سره حکومت مخ کیږي، سوداګرو لپاره څه سہولتونه پکې دي او کومې سختیانه پکې دي، په همدې د ملمنو سره بس کو په خبرونه کې را سره ازرق شافیزی د سوداګرۍ د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس او د مالی وزارت د اماریکو رئیس ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید چې تر اوسه پورې عبدالرحیم زید صاحب خبرونه کې نشته، خو حافظی صاحب زمونږ او استادې پوښتنه ځوابي رپورټوم واورید. حافظی صاحب بیا هم ستاسو نظر پی غواړو چې کچیرته دا همدا تعدیلات په نظر کې ونیول شي او هغه سوداګر تقریبا چې 15,000 د سوداګری خود خونی د ویان له قوله چې 15,000 سوداګر همدا اوس وایي چې خپل کاروبار پریدي، نو ملي اقتصاد ته به نقص وي، دولت په هغه وخت کې نقص کوي چې قانون تعدیل کوي او کدا چې تیر شي ورنه.
ملي اقتصاد خو د خصوصي سکتور او عامه سکتور اقتصاد سره یو کې د ملي اقتصاد شي.
بله،
نو په هر صورت دا زره کوي دا یو تشبث چې لبین زی معنی دغه دی چې د هغه تشبث په تناسب سره د کار ځای لبین زی که یو کوچنی هټه هم لبین لاشي او 15 شپږ کسان بیکاره کیږي وزګاره کیږي او د قدرت د خرید د 15 کورنۍ لبین زی.
بله،
دا یو غیزه ده چې دوی د مارکیټ څخه به خرید نشي کولای. نو په دې ترتیب دلته ډیر مشکلات پیښیږي.
بله،
دوه مسله دا غوړي چې د دولت عواید، ځکه چې عواید چې مالیات پر عایدات باندې شاید شتون نه لري، به مالیات نشته دي، نو چینا د عواید دولت لبې نه زی. دولت عواید نه لري، خپل بودجه نشي تامینولای.
بله،
درې مسله دا غوړي چې یو د کار ځای لبینځي، دوه هم تشبث لبینځي، دریم دا حتیوال خو یو څه خدمات تر سره کوي. د مثال په توګه یو نانوایی دلته په محله کې ټول خلکو ته دودې رسي، دا دودې خو که دا متشبث نه وي خپل دګټ په خاطر دودې په خنه کې دا خلکو وني پد، نو په دې ترتیب سره دا ټولنیز غیزم لري، اقتصادي غیزم لري او د دولت په وایټ باندې هم ډیر ناوړه غیزه کوي.
بله،
په دې خاطر باندې باید تجدید نظر وکړي او خپل قوانین د ضرورت لمخې سم کړي.
تشکر جناب آقای حافظی. قبل از اینکه بریم سراغ شنونده، نظری که دو شنونده هم در صفحه فیسبوک میخوانیم. آقای شیر حسن نبیزاده نوشتن سال گذشته ما 2000 تن تیل دیزل با قیمت فی تن $380 از کشور همسایه خریداری کردم و دولت از ما فی تن $230 مسئول گرفت که تقریبا 75% جمع میشه. این در کجای دنیا چنین انصاف وجود داره؟ این آقای نبیزاده نوشتن. آقای عبدالرحمن عارف یک صراف است نوشته که من مالیات نمیپردازم، پولدارها هم مالیات نمیپردازند، حکومت اول باید سراغ اونا بره بعد از او پیش ما بیه. این نظر خانده و صفحه فیسبوک ما بود. شنونده هم روی خط داریم، شنونده را به شکل مستقیم میگیریم، ببینیم که از کجا زنگ زدن. شنونده عزیز خودم معرفی بکنین لطفا و ای که از کجا تلفن کردین. خوش آمدین برادر، بفرمایید. روی خط هستیم برادر؟
بله، میروانی اوکی آورم. بله اوریدون که غاک نورو تلفون که وڅ ستون زده اگر چې په لاین کړي خو مونږ غاک نورو مهرباني وکي اورم څوک کم زینه غږیږي بله
بله مو فرمایئ
مهمه
مو فرمایئ روی خط هستین برادر از کجا زنگ زدین
بله
متاسفانه که
دا اوریدون کې غاک لا نه ورو په هر حال بیا هم د افیزی صاحب نه د پښتنې جواب واخلو افیزی یو څه مو د مخ کې البته پام دی ورځو کې د پاکستان سوداګرو هم البته آشنا راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی هم د افغانستان د ګمرک محصول ډیر کړی دی نو د دوی لارې ګانې بار پاتې دي د پولی اخوا او دوی ډیر زیات شکایت کوي آیا دغه د مالی ډیرې دل او د ګمرک د مالی ډیرې دا د دې تعدیلاتو یو برخه ده که څنګه
داسې دي چې دا مالیات او محصول د ګمرک دا ټول شیان اقتصادي ودی پورې لري
بله
کچيري په یو هیواد کې اقتصادي رونق شتون ولري او د متشبس اواید زیاتی دولت کولای شي چې دغه اواید په پام کې لرلو سره خپل مالیات پکې زیات کړي حال دا چې د کال 2013 خراب دی خو کاروبار بالکل سقوط دی هغه اتوال چې یو لک افغاني پورس کې سدلودل پروشاد دلودل
بله
نن لزر هم فروش نه لري حال دا چې هغه یو لک چې تقریبا 2200 ډالر کې لږ چې 500 افغاني یو ډالر وو اوس دا چې لزر خرڅوي 130 ډالر کې په دې خاطر باندې حالات ډیر خراب دي وضعیت ډیر خراب دي دولت حتی د تشبثاتو د ساتنې لپاره باید دوی ته مرستي ورکړي بس پنه ورته ورکړي لکه چې په کال 2008 کې پرزیدنت اوباما خپل خلکو ته 2009 کې وسو $2.2 billion یا بلیون ډالر خلکو ته مالی سپورت ورک تر څو چې هغه شبزاد لبین لار نشي دلته خو د هغه حالت خو وضعیت ډیر بد دی دلته خو حالات ډیر خراب دي حتی عاید سرانی ملي د افغانستان کسته سپاوی په دغه کال کې او $1 د انسان ته د هر واحد په سر کې کم شوی دي یعنی تر لاسه شې دا هم عواید سرانی ملي د خلکو لک شوی دي دا د معنا لري چې قدرت د خرید د خلکو هم دونه لک شوی دي نو دا په خپل د بحران نه خدا نو بیا څنګه د مالیات جګی مالیات خو په هغه صورت باید چې کی چاوای جګ شي
بله
یا په فات کې رونق شتون ولري او فات کې رونق نه لري او رکود سره مخامخ شي جګول تشبثات وجنه ده
یعنی د واردات په د واردات په برخه کې هم عین صد کوي عین تاوان ګوري زه نه پوهیږم چې رادیو بالا د افیزی صاحب څنګه غږ لګې نه کاس کوي چې دا اضافي غږ به کوم زی په هر حال د واردات په مورد کې د مالیاتو لوړول یا د ګمرکي محصول لوړول دا عین مساله دا چې د افغانستان اقتصاد ته بنقص کې کڅنګ هغه د پاکستاني تجارانو چې موږ رقابت نشو کولای کچیرته لوړه مالیه ورکاو د ګمرک محصول ورکاو ځکه په افغانستان کې نور واردات ته باندې مالیه لګیدا او البته هغه مالیه ورکول شي او بلدا چې قیمت کم دی نو هغه قیمت باندې چې موږ کوم مال خرڅو او مالیه په واسطه د ګمرکي یا د محصول په واسطه دی وبخي دا موږ ته تاوان کوي مقصد مې دا ده چې په عمومي هغه واردات چې افغانستان ته څه واردېږي په هغه او داخلي تجارانو باندې چې کوم د مالی په قانون کې کوم تاخير راځي دا عین صدق کوي کنه
دا سیمه سره چې سوداګر کله چې مال را واردېږي او محصولي او مالیات ورکي ور باندې به خرڅوي په خلکو باندې په مسالک باندې یعنی اصلي فشار پر مسالک راځي سوداګر خپل د جیب څخه پیسې نو ورکي دغه هم مصارفات ته ځکه چې د منطق د تجارت مشروع ګټه ده کچيري ګټه شتون لري سوق تجارت نه کوي نو اوس قدرت د خرید د خلک ځکه چې مخکې ما اشاره وکړل چې عاید سرانی ملي د افغانستان رسمن ملل متحد منلې دي بانک نړیوال بانک دا منلې چې اویا ډالر په تیر کال د غلک شي څخه 600 ډالر او 600 ډالر او د 100 ډالر رسمن کم شوی دي حال دا چې موږ معلومات د دې ترغس هم زیات کم شوی دي نو کله چې قدرت د خرید د خلک کمیږي او مسئول د مالیات هم مالیات هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کاست اف بزنس او قیمت تمام شد دی سوداګری زیاتیږي او دا ټول په مسالک باندې راځي او مسالک دا توان نه لري او لاپس غریبان کیږي او تواکیږي. یعنی اصلي فشار د افغانستان پر خلکو باندې راځي. نو هغه سوداګر دی پاکستان چې ویلی دی دا صحیح ویلی دی، په دې خاطر چې دوی په حساب لزر ټنه یو جنس استول افغانستان ته او دوی په نورماله توګه باید دا 15% هر کال زیات واستي، اما سه کال د هغوی کچه د تجارت تقریبا نیمایي ته رسیدلی دي.
بله،
او علت یې دا دی چې قدرت د خرید د خلک لږ شوي دي او دا اضافي مالیاتونه او ګمرکي عوارض لاپسې د خلکو قدرت د خرید کم کړي دي، ځکه چې یو شی چې ډېر مخکې په 40 روپۍ رانیول اوس په 10 روپۍ رانیسي. حال دا چې د هغوی عواید نه یوازې زیات شوي دي بلکې کم شوي، ځکه چې یو نفر که چېرې 200 دلاره تنخواه و د دغه په بدلار تنخواه نه اخلي، افغانۍ اخلي، یو مامور د دولت د افغانستان یا یو عسکر یا یو سید منصب مخکې کله زر زی تنخواه و د لزر ډالر څخه درې کاله د مخه جوړېدل 202 ډالره، اوس هغه د لزر ډالر څخه جوړېږي 115 ډالر د لزر افغانۍ څخه. نو په دې خاطر قدرت د خرید د خلک کم شوي دي، پر هغوی باندې فشار واردول خلک تباه کوي او پاین زمان که متشبث چې دغه فروشات مخکې زیات وو اوس کم دي، پر هغه باندې هم زیات مالیات زیاتول ظلم دي. حال دا چې هغه ته باید مالی سپورت ورکړ شي، هغه ته باید د پدې وضعیت په پام کې ونیول شي چې دوی خو تباکیږي، دوی خو اواید نه لري، دوی چلش نه لري، دوی دکان لار ورته ولته ول شي چې خو بل څه کار دی باید وکړي چې اقتصادي رونقه او اقتصادي وده رامنځته شي. دوی دا په مسالې په نګرځي، خالي دې باندې خوشاله دي چې فرق قیمت چې وي موږ وايي زیاته وو اوایي کوم کې چې خلک وژنه دي د ټول شتمنۍ نیلام کوي زیاتی.
بله، تشکر آقای حافظی. امیدوار هستم که آقای عبدالرحیم زی رئیس رابط عامه و سخنگوی وزارت مالی هم صدای ما را بشنون، تلفن خود جواب بدن که اونا هم مهمان برنامه هستند. آقای حافظی، در میان کم شدن عواید دلیلش چی است؟ یعنی آیا تورم پولی در این میان تاثیر مستقیم داشته؟
اینجا خود دلایل مختلف است. ما خب بارها بر خدمت شما عرض کردیم، برای شنونده محترم شما هم گفتیم و به خود جلاد ما رئیس جمهور قبلی افغانستان و فیلیش و همچنان به دیگه فعالین بخش اقتصادی مملکت در سطح وزرای محترم هم گفتیم که اقتصاد افغانستان در طی 15 سال گذشته اقتصادی مصنوعی بوده، یعنی اقتصادی آرتفیشل بوده و این اقتصاد مبتنی بر تولید ناخالص ملی ما و صادرات رقابتی نبوده، بلکه بر اساس کمک های بیدریق دنیا و موجودیت قوای مسلح خارجی در اینجا یک رونق کاذب به وجود آمده بود. این رونق کاذب با کم شدن تعداد عسکر از وا و همچنان با کم شدن حجم کمک های از وا کاهش یافت. برای این معمو وقت به جلاد ما به جمهور افغانستان عرض کردم که شما باید بدیل ای چی رو پیدا کنین، باید تولید ناخالص ملی رو زیاد کنین، باید جای کار ایجاد بکنین. اول خامیر برشان گفتم که مثلا اینجا کم از کم 200,000 نفر از متشبثین افغانستان و همچنان نیروی کار ما مصروف است برای قوای خارجی و وابسته به اینجا و کمک‌های خارجی از یاست. اینا خو میرن، اینا لمی 200 هزار نفر که اکثرا به شای تحصیل کرده هستن، جوان هستن، یا چی کنن؟ وان شما نتیجه دیدین که هیچ کس بر از او پیشبین نبود، بر از او کدام کار انجام ندادن، بسیاری از او رفتن دابای مدیترانه غرق شدن یا در دریای مرمره یا در باسفور جان خود از استادن و در آبهای یونان. عالم بتان عرض میکنم که باز عرض میکنم که اگر حکومت سیاست های مالیاتی خود تغییر نده و سر مردم اینقدر سخت بگیره، ممکن است یک چهار رفع موقتا یا دادتر پیدا کنن، نورمای IMF به زمین خود پوره کنن، ولی ملت از دست میتن. منابع درآمدی دائمی را از چشمایی را که تشبسات است او را از دست میتن. در دیگه دنیا تشبس نگاه میکنن که او باعث یک سرچشمه عاید خدمت میکنه برای دولت و در این زمان نظم اجتماعی را و خدمات اجتماعی را انجام میده. اگر یک شعبه بانک در یک جای است او پول دولت هم جمع میکنه، مالیات دولت هم به حساب از او تحویل داده میشه، پیسه برق هم اونجا تحویل داده میشه، پیسه آب هم اونجا تحویل داده میشه. این خودش جزوی از وظایف اقتصادی ملی است که یک متشبس انجام میده. بنابراین تشبسات نباید از بین بره، نباید با اینا روی دشمنانه بله. صورت بگیره و روی ظالمانه صورت بگیره
بله.
اینا باید در شرایط ضیق کمک شوه برشان که با پای خود استاد شوند و تقویه شوند، هر قدر یا نیرومند شوند اما قدر عواید دولت بالا
بله میده. بله من نه فیزی سب خدای دیو که چه پلند شی بو که هم عبدالرحمزی ستر اثر پخبرونه که وسی عوام من د اوریدون کو غک و اوریدل شو بله. زنه پیغام چه اوریدون کو سره خوم لینونه که اوتس سون زشته ده. به هر حال حافظ سب بالاخره در طولن د اقتصادی واقعیتونو په بنا سرقم قانون کول شي چې باید سرقم قانون موجود چې عام مالیاتی سیستم اداره شي او هم متشبسین کنټرول کړي شي. بلاخره که آزاد مارکیټ یا اقتصادي سیستم هر رقم دی یو ملک کنټرول ته خو ضرورت لري. زمونږ متشبسین سید چې نالوست دي د دریمې شراپور یا د دومې شراپور یا د خپل کار راپور جوړول به هغه ته سختي ساس پوینه اقتصاد هم دومره خنه دي چې هغه یو وکیل ځانته ونیسي یا یو څوک ورسره یو مشاور ولري چې دوی ته به راپور جوړ کی او تر کومه به جوړ کی. نو اوس یو کنټرول ته خو به دوی ضرورت لري. د یوې خوا شرایط د سیدی چې باید کنټرول شي، لبل خوا کنټرول مشکلیږي چې په قانون کې تعدیل دغه رقم ستونزې پیدا کوي چې سوداګر به موږ بيخي کار پریدو. نو اساس په نظر باید څه وشي د مالیاتي سیستم د کنټرول لپاره؟
دا کنټرول خو بالکل آسان او بالکل ممکن او عملی او د تجربې له مخې دا جوړ شوی او د قوانين د مثال په توګه دلته هغه کشر شتون نلوی التا سیستم دی کمپیوتری دی فروشات شتون نلوی دی پیسی پولوال پا دقیقه توگا ممکن ندی. نو بالمقطع ویل شوی چی او دکان چی دی لازر سخال تر یو لکه پوری مثال مال لری پا دکان که دونه ورکی، سوک چی دی یو لکه ستر پینزه لکه پوری لری دونه ورکی. کتگورایز شوی و دا کلاسفیکیشن و موجود و چی کم دکان پر کم تشبس باندې سونه پیسې باید ورکی بالمقطع. دا کنټرول ته ضرورت نه و ځکه چې یو دکان و جوازنامې نه اجرا کېدل تر څو چې خپل مکلفیت مالیاتي دوی تادیه کړي نه وای. اوس خو دا کنټرول نه دی، دا ستونزه جوړول دي ځکه چې دا بالکل عملي جنبه نه لري په دغه هیواد کې. اول خو هغه سیستم دی کمپیوټرایز نشته په دکانونو کې چې دا څه دې خرڅوي هلته ریکارد شي. چې ریکارد دیږي نه یو مامور د مالیات پر دکان مش کېناستلی چاره ورځ هلته د هغوی پر ځای کینی او د هغوی د محاسب وظایف ترسره کړي یا تریژري وظایف ترسره کړي. نو دا خو ناممکن دی. دغه مشکل د حلولو لپاره دوی دا پریکړه کړې وه چې د صنفي متشبسین هغه څوک چې دکاندار دی دواخانه لري مثلا یو دکان دی فلسکاری لري او یو نانوایی لري، دا خلکو لپاره یو معین کټګوري موجود وو چې د هغوی د زندگی د واقعیتونو پر بنسټ ورته تاکل شي چې هم تشبس دوام عمومي او هم ستونزه مالیات ټولون کو خلکو ته پیدا نشي. دوی ورته هغه دکان ته ضرورت په دغه کال کې باید روانې راکړي وای، دا راکړي نه دي. پنځه لس فیصد جریمه شوی اوس 2300 تعویل کړه، دا صحیح وو. اما اوس چې همدغه نانوای
بله.
خباز
بله.
په هر میاشت کې خپل کار پریدي او راپور جوړ کړي وزارت مالیه ته او په اونۍ کې هلته چې لاړ شي ورته موقع نه رسېږي ځکه په زرهاو خلک هلته مراجعه کوي. د دوی مامورین تعداد لږ دي او ورته درو سبا بیا برو دغه سبا بیا چې دوی په اخر کې ورزی ول چې وخت تیر شو بیا یقدر پیسې لپاره جریمه شي. دا په خپل لاس کې ستونزه جوړول ده. دا خو قانون نه ده، دا خو اصلاح نه دی، دا کاشکې اصلاح وای. زه په دې خاطر باندې هغه شی چې عملی نه دی او زموږ وختونو سره سمون نه خوري باید دا کار تر سره نشي. دا خو ما عرض وکړ چې دا ترجمه‌ای قوانین دي چې د نور هیوادونو څخه اوس په امریکا کې هلته هر شی فول کمپیوټرایز دي چې د وزارت مالیه وغواړي هر شیبه کې همدغه مستقیم د دوی د تاسو ته پته شته دي چې والمارت څخه دغه پیسې مستقیم دي وزارت مالیه حساب ته ځي. او یو فینیک یا پسرا سنت څوک نشه غلا کولای په دې ځل د ریکارد لري ارشه شتون لري او خلک چې متشبسین دي هغه څوک چې هلته لوی شتمن خلک دي هغوی مغازي جوړي متخصصین هلته ورته کار کوي د تریژر څخه نیولې تر اکاونټنټ او د ټول خلک هغه تحصیل یافته خلک دي هغه په ژبه د ټول فرمو باندې پوهېږي په هر شی باندې پوهېږي دلته یو بېچاری دکاندار او تیوال چې پنځه سوه ډالر د دوی ټول شتمني نه ده دا قوانین پر دغه بندیز نه تطبیقېږي دی د کومه کې یو تریژر د کومه کې یو اکاونټنټ د کومه کې بیا یو څوک چې عادت وکړي ورته چې صحیح دي که نه دي هغه د کومه کې او عادت چیرې دي دلته خوښ شتون نه لري عادت کمپنۍ موږ نه لرو
پاکستان ته راوړو بلاخره یو قانون باید بلاخره همدغه د افغانستان اقتصادي واقعیتونه که په نظر کې ونیول شي یو قانون ته بیا هم ضرورت دی که نه دی افغانستان په نړیوالو مرستو استوار یو هیواد دی بله افغانستان خو په نړیوالو مرستو استوار یو هیواد دی سره نړیوالې اړیکې لري او د ادارې نظم د دې سبب کیږي چې نړیوال اعتماد وکړي په افغانستان اوس که وزارت مالیه یا نړیوال بانک خپل اداره کې داسې نظم یا منظم قوانین ونه ښیي هغوی ته نو څنګه پرې باور کولی شي چې په هره برخه کې به اعتماد ترلاسه کړي او یا مرستې به ترلاسه کړي خصوصا اقتصادي مسله کې چې زیربنا ده د هیواد او اړتیا ده ورته څه رقم واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او څه رقم قوانین باید موجود وي
دا خو بالکل صحیح خبره ده چې یو مدرن هیواد باید قوانین ولري یو متمدن ملت پرته له قوانین ژوند نشي کولای او که خارجیان او نوي که دنیاوي که نوي موږ په خپل مجبور شو خپل د ملي ژوند د سمون لپاره قوانین ولرو او قوانین تطبیق کړو په شفافه توګه دا صحیح دي اما قوانین هغه قوانین باید چې واقعا قانون وي داسې نه چې یو غشت د خغل ولسمشر ته یا زموږ سره یو هیئت تللی و ولسمشرۍ معنی ته بیا دوی دې انټرنټ څخه دا کټو پیس کړی او یو شی مونټاژ کړی ورته ورکړ چې دا ګویا زمونږ نظر دی بیا خپل ولسمشر په خپل خپوی په دغه مسله ځکه چې په نړیوال کې د هم مامور پات شوی دی بیا وروسته هم د اقتصادي مسلې سره علاقه مندي درلودل دی چې هغه وکتل کاغذات دا غي ایسو غورځول و چې دا شایان چې د خارجان څخه تاسو راځي زباړي ماته مراولې نور زه دونه وخت نه لرم بیا ما ارزو کړ چې دا کاش کې دا ژبال نه وای دا خو د انټرنیټ څخه دوی کټ پیس کوي بیا یې مونټاژي راولې تاته او ماته اوس هغه دوران باید تیر وي هغه مسالې فشې وي چې یو نفر خالي انګلیسي زده وو او کمپیوټر زده وو ګومان کول چې دی افلاطون دی د دنیا او هیڅ نور په دغه مسکور باندې هیڅ نه پوهیدل خالي دغه فضیلت یوازې انګلیسي ژبه او دا مود وو او کمپیوټر سره بلدیت درلوده اما دا کمپیوټر مې ظرف دی او ژبه هم هغه کې چې اچوي محتوی چې دی دا علم باید پیدا شي دلته په افغانستان کې یوازې په کمپیوټر او په انګلیسي باندې او نشي ځکه چې دوی بیا ځي هغه انټرنیټ ته ځي دا چې تطبیقي دلته کنه تطبیقي هغه څه دی نه ګرځي کاغذات ټولي او متون ټولي راولي خرجه څخه پیسې خرجه نه قانون جوړ کړه پیسې د قانون مخه دا حال ده چې دا قانون هیڅ ملي ځوان سره اړیکه نه لري زموږ واقعیتونه سره هیڅ نشته دا چې د ټول هیواد څخه دا کاتو شوی دی او د بل هیواد واقعیتونه بل شوی دی زموږ هیواد بل شوی دی دلته مؤلفات رښت اقتصادي بل شوی دی په جاپان کې بل شي دي په جرمني کې بل شي دي او په منځنۍ اسیا کې ودونه کې بل دي په ایران او افغانستان کې څه پکې سره نو په دې خاطر باید موږ په خپل تحقیق وکړو ریسرچ وکړو قوانین د ژوند دی واقعیتونو څخه خبرداشت کړو او چرته چې سمون نشته دی او سمون ورته پیدا کړو نو په دې ترتیب قانون چلیږي خلک یې حمایت کوي خلک مراتل کوي اما هغه هیڅ تجربه نه دي او د پردې هیوادونو هغه واقعیتونه دي هغه نشي لګی دلته دا افغانستان دی د بل هیواد دی خپل هویت لري خپل تاریخ خپل جغرافیه لري خپل ملي اقتصاد لري خپل ټولنیز مناسبات لري دا در طول باید خوان که اون باشه.
جناب آقای حافظی، چقدر شهروندان افغانستان از موجودی از مالیات، جمع‌آوری مالیات و پرداخت مالیات چقدر در آگاه هستند؟ چقدر دادن آگاهی آمه در این زمینه فعالیت ها شده و مردم چقدر آماده هستند برای پذیرشی مثلا؟
اول از کنم برای شما که شما وقت تاریخ تمدن افغانستان که آریانای قدیم و افغانستان بزرگ است بخوانین، میبینین که دولت ها مبتنی بر مالیات و عواید ساخته شده بود. خزانه دولت و بیتمال مفاهیمی بود که بعد از تأسیس دولت های اسلامی در افغانستان مروج شد. اینجا امپراتوری ها وجود داشت، اینجا شاهنشاهی وجود داشت، اینا خب بدون عواید گزاره کنه نمیدانستن.
بله، بله.
و دیگر در دین ما مسئله زکات وجود داره، مسئله قشر وجود داره. مردم با پرداخت مکلفیت های مالیاتی به نحو خود آشنا هستند. مردم ما را که تومت میکنن توهین میکنن که گویا که نمیفهمن، یا میفهمن یا زکات میتن، اینا خیرات میتن یا صدقات میتن یا عشر میتن. امیالی بعضی از این چند جای عشر میتن، اگر دفعه عشر به طالب میتن، یک دفعه دیگه باز پس که میان در راه برای مامورین امنیتی میتن، باز یک دفعه به خود دولت میتن، سه دفعه عشر میتن و عشر زکات و مالیه میتن. اینجا مشکل ده این نیست. ما واقعیت ها را که شما ببینید بسیار دردناک است. ما یک تحقیق کنم میرم من روز اینجا با هزاران نفر مصاحبه میکنم، امرا شدم از نزدیک مشکلشان را میشنوم. مردم آماده هستند که مالیه بتن، لیکن رشوت نمیخند بتن.
بله.
توهین قبول ندارن، تحقیر قبول ندارن و مشکلات اضافی را قبول ندارن. و ای که ده دفعه در یک دارم مراجعه میکنم میگه برو سوا بیا، برو دوشنبه بیا، فلانی مرده بچه خالی فلانی مدیر. خب مدیر خب مرده، بچه خالیش معاملش کار کنه، سرکاتبش کار کنه، مامورش کار کنه، کسی دیگه کار کنه. و یک دیگه وقتی شما میرین در اداره دولتی، در اونجا دروازه بسته است، جلسه است، ساعت ها جلسه است، هفته ها جلسه است. در دفعه میرین، در دفعه جلسه آخر میرین، یک دفعه تو مشهور آخر من بسید خواهم تنگ شد میگوتون خود رو وقتی بیدرام نیمه خیلی بیرین دوازه رو بسید که همون نفر کشنه من جلسه دولتی افغانستان است و این باید اصلاح شد. تا وقتی که اصلاح نشود، مردم هر روز فاصلش از دولت زیاد شده میره و مردم به تنگ شده میرن و وطن کشان به جنگ شده میرن دیگه.
بله بله، تشکر آقای حافظی.
بله، سره لده چه البته تروسه پوری بعد مرغه عبدالرحیم‌زاده صاحب منگ سره نشته ده پخبرونه که چه ده مالی وزارت پوری کم دا رپورت خبر شد. عبدالرحیم‌زاده صاحب خبریم پکې وی رپورت هم خبر شد. دوی وی چې ملي شورا سره متشابهین سره به خبري وشي تر څو یو لار راوباسي چې په قانون کې باید سره کم تعدیلات دوی په نظر کې ونیسي. نو لبعد مرغ تر اوسه پورې خو موږ سره په پروګرام کې نشته دی چې د کوم ارتیاو لمخه حکومت د ته توجه واړول، دولت د کوم ارتیاو لمخه دوی باید تعدیلات په نظر کې ونیسي. آیا انسجام دوی په دې فکر کې دي چې کارونه منسجم شي؟ دا د څو ورځې وروسته 15,000 سوداګر ویل چې مونږه کارونه پیلو.
بله. نو بله، باید طرف دولت اونا جواب گوش می بودن و وعده کرده بودن همچنان با ما که من متاسفانه خوب شاید مشکلات داشتن که نتونستن بیان. با اجازه مهمان محترم آقای حافظی میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم.
از کجا صحبت میکنم؟
خیلی خوبم، از انگار خبر کوم تاسو سره.
مهربانی.
تاسو د مالی وزارت نماینده او د اتاق تجارت راو دینه چې دیو په ګمرک د مالی اخلي او شپږ فیصد او محصول اخلي د بلانس په ځای کې کوم دغه محصول نقدانه مغسي دی چې اخلي او فیصد نورم لوکي او شپږ فیصد چې کیچې د فساد مخه ونیول شي کنه، یعنی شپږ فیصد او اووه فیصد اخلي خو دا بلانس داخلی مارکیټ سره بلانس داخلي تولیدات چې دی په بلانس ورکی کنه دی مخ یو ال لار هم دا دی کنه چې دی دا خاطر ضرورت ویم چې دا فساد مخونه چې ته خدای یقین وکړي چې دا دوه ورځې زیات دی ورځې کې دا مستوفیات او جواز نامه او بانک ګرځم کنه دا مدغه نه کوم
بله
جواز چې ځینې زه په دې باندې هم یقین وکړم مطمئنم چې دا جواز مل تفسیر نو تلوزم خلاص
خا پیسې درنه غواړي
وېم د څه دې خورې کنه د څه دې چې پیسې وېسې پرې نه چې په هغه وای چې دا تجارت دې موږ ته پرېږه خلک دې څه مطلب دې دې
د ننګرهار ولایت په کومه شوبه کې درنه پیسې غوښتل کیږي
نه
پوری دښمنه شوم ولیکنه چې تاسو وای خو یو کس وای چې په پلکونو نور کس دی عذاب نه خلاص شي ولې نه وای
نه ګوره زه دې څه تل وایم تم دا وځم چې فټ راشه ته دا څه ګمرک ترشه ګورې چې یو مامور کیږي چې لازم ته مخری په دریم ورځ کولا او ټوډي موټر دی اخیستې دا کوم وخت دا د پلان زیاده دی نو ورشې دا نکي زیاده دی نو کوم ځای نه پیدا کیږي کنه دا کنه کوم ځای نه
ها اوریدوم کې سره اړیکه قطع ده دوی په ګمرک کې د فساد د مخنیوي غوښتنه کوي بیا هم کاش کې چې عبدالرحیم زه سبا یې چې هغه د غک اوریدلې او پراتونکو کې به منګا د اوریدونکو کې غک مالی وزارت ته ورسو د ګمرکاتو برخه ته چې ترڅو د دوی غک ووري د بل اوریدونکو غک به ورو بل مهرباني وکړي او رم څوک هم ځین غږیږي bale
روی خط هستم برادر صدای ما رو مشتوین روی خط هستین خودم معرفی کنین لطفا از کجا تلفن میکنین
bale
الو
bale مهرباني وکړي او رم من خوشاله شو چې زده اوریدونکو غږ په واورو په خبرونه کې چې دوی څه شکایت لري هغه به تلیفون څه خراب شو
یک شنونده دیگر هم میگیریم سلام برادر خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
بله
متاسفانه شنونده
آفیسی صاحب د ګمرکاتو همیشه شکایت کیږي دغه موضوع خصوصي سکتور څومره جدي نیول دی او د حکومت سره څومره جدي مطرح شوی دی چې د فساد مخنیوي لپاره خو عدد مبارزه روانه ده او ډیر جدي په نظر کې نیول شوی دی نو د خصوصي سکتور د خوانم په دې برخه کې څومره جدي نیول شوی دی د موضوع تاسو اوریدونکو غږ واورید
خصوصي سکتور هم دوه اړخ لري یو برخه یې هغه مشروع سوداګری د افغانستان دی هغه متشبسان دی چې پیغمبر سنت سره کوي او ځان د پیغمبر اقتصاد او تجارت وارث غني یو هغه مافیایي کړی دی چې بیا حکومت سره او د رشوت خور سره یو ځای کار کوي او هغه یې نصاره مغوي کوي زور زیاتی هغه وایي هغه مالیم نه ور کوي اوس برسر شوی چې دغه خلک نمونه شته چې 10 میلیون 40 میلیون 10 میلیون ډالر دی په دا تیر 15 کال کې پیسې وهلې دی او روپیه ور کوي ما هر وخت د اتیوال څخه پیسې اخیستې دي هر وخت د هغه نفر څخه چې یو کاټ نرمال ګمرک داخل کړی دی هغه پیسې اخیستل شوی دي مزکی غصب کیږي سو پیسې ځینې نه اخلي نو په دې ترتیب راځي چې دا شو چې هغه مشروع او پاک سوداګری د افغانستان او تشبسات کم چي دي چې هغه د پیغمبر سنت دی او هغه د خلکو نو د ټولنې د خدمت لپاره دی اغه خلک بیلکو د خلکو څخه چې د غیر قانوني لار څخه پیسې ګټي او ملیون هاو ګټي او ملیون هاو ګټي اغه خلک چې د ژمن خلک دي او خپل وظیفه صدقې جاریه بولی هغه مالیات هم ورکوي هغه د دولت یو غیران حمزه سره نه ساتي هغه د عقیدې له مخې د پیسې ورکي نو اما دولت څه کوي په مغه باندې به فشار اچي اما خلک چې پیسې ورکي مالیات ورکي هغه تباکي پر هغه باندې نه فشار اچي هغه خپل دکان باید بند کړي خپل تشبث باید بند کړي د سوداګری څخه بالکل توبه وباسي هغه څوک چې مافیایي کړی دی هغه چې په میلیارډ هاو لري هغه لپاره لاره جوړوي کله نه کله ورته داسې کوي چې په ځینې مسایلو کې معافیت ورکي په ځینې مسایلو کې پلمو ورته جوړوي چې د سنت کې خام مواد په نومي شین واردوي نور د 200 د افغانۍ ډالر مالیات او محصول ورکي هغه ونیم روپۍ ورکي دا دولت مو سره شریک دی په دا مسایلو کې نو په دې خاطر په کار دی چې د واقعي د فساد مخنیوي وشي دا سې نوی چې د فساد د محو لپاره حلیزلې وشي او د تبلیغات وشي او یو نفر په سمبولیکه توګه ونیول شي او بیا د ټول بلا پر هغه باندې واړول شي او نور بیا پارامه خپل غټ غلاوی وکي
bale
ما سره بلګی شته دي په دا کلام خدا زای نه دي چې وایم زه خغل ولس مشرته او دا نور مشانته خغل د جای رئیس ته او دا خلک ته وایم زه سره شریک کړی مې دي هم بیا هم شریک عمر سره
بله تشکر جناب آقای حافظی متاسف هستم که آقای عبدالرحیم زای ما نتونستیم در طول برنامه با خود داشته باشیم که اونا از طرف دولت نمایندگی میکردن و جوابگوی پرسش هایی بودن که
بله.
شنونده های ما در صفحه فیسبوک ما درج کرده بودن و همچنان شنونده های مستقیم گفتن
بله سره لدی چه پا راپور که غگو خو یو برخه در راپور کې دا مو چې دوی وی عبدالرحیم صاحب ویل چې دا کار د قانون په اساس کو موضوع په درې کټګوري ویشل شوی چې لمړی د ماشونه ده دوی باید د دوم میاشت تر لسمې پورې راپور ورکړي د کرایي موضوع ده چې د دوم میاشت تر لسمې نیټې پورې باید راپور ورکړي او درېما د عوایدو موضوع ده چې د دوم ربع له 15 مخکې باید راپور ورکړي وایي که سوداګر په عملو کې نو هیڅکله دوی نه جریمه کیږي خبره ټوله په دې کې ده آصف صاحب چې څنګه سوداګر په عملو کې پر سیال کې چې آصف صاحب وبخي آفیزي صاحب وایي چې متشبثین سواد نه محروم دي او دوی نشي کولای چې دا راپور جوړ کړي
مسئله عمده همی مسئله بود و در طول برنامه از زوایای مختلف به این موضوع پرداختیم. مسئله مهمی که جناب آقای حافظی به او اشاره کردن گویا ترجمه بوده که یا به اصطلاح جمع‌آوری شده بله. از منابع غربی که هیچ گونه سازگاری با سیستم اقتصادی افغانستان نداره. جناب آقای حافظی در آخر برنامه هستیم، فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده. بانچه شما ما گفتین مسائل مشکلات مردم هم در میان گذاشتین، در صفحه فیسبوک هم سوالی بود که با شما مطرح کردیم، بالاخره به نظر شما رای بیرون رفت چی هست؟ رقمی که هرچند شما تشریح دادین، بازم چقدر شما خوشبین هستین و چقدر این کار عملی است تا تعدیلات لازم در قوانین مالیاتی افغانستان وارد شود؟
شکرگزار باید عرض بکنم که باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت نوشته شود. دو با مسائل حقوق اقتصادی که همو مسائل قوانین است هم توجه جدی صورت بگیره. تناقضاتی که در قوانین وجود داره، قوانین زمان اسلامی است، قوانین زمان حکومت امارات اسلامی طالبان اینجا عمل میکنه، قوانین زمان حکومت مجاهدین که اونا هم به نوع اقتصاد متمرکز دولتی عقیده داشتن و عمل میکنن، قوانین موجوده که قانون اساسی در این نظام اقتصادی بازار اقتصاد افغانستان سیستم اقتصادی افغانستان که در این عمل میکنن، باید قوانین هماهنگ شود. به این مورد جنبه جمهور افغانستان بر ما وعده کردن که قوانین تولید میکنن و دست میسازن و بر مبنای قانون اساسی افغانستان را عیار میکنن. سوال نشد دوم اینکه از لحاظ محتوا و از لحاظ کیفیت باید قوانین با واقعیتهای زندگی ما در تمام عرصه ها مطابقت داشته باشه. قوانینی را که در دیگر کشورها ساخته شده و خواستگاهی از او واقعیتهای امو کشورها است، این سهل و آسان با پیسه که خارجی ها میتن دونرها یا نباید آدم های شارلتانی قانونی این را بیارن دیگر دونرها به قانون قالب کنن. از یک کشورها پیسه میگیرن، از یک سند اقتصادی 40 میلیون دلار گرفتن، آخر اون سند به اتاق مون به خاطر اینکه جزات با واقعیتای ما نداشت.
بله،
از این تجربه ناکام باید یاد بگیریم و باید قوانین خود زحمت بتیم، جمع‌آوری کنیم معلومات، واقعیتای مملکت مد نظر بگیریم، مشکل شناسایی کنیم و راه حلش در قانون پیش بکنیم.
بله،
تا تمام اون زندگی ما منظم و قانونمند شد.
بله، سره د دې چې آفیس د مالی وزارت له خوا سویل شوې دي چې د افغانستان د مالی وزارت ویل دي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پر رامنځته کولو کې د سوداګر په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوې دي، چې د مشورې وروسته به بد نظریات وروسته به د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کیږي او بیا به د وروسته د افغانستان پارلمان ته او طبعا لږ وخت به پیلېږي وروسته به بیا یعنی دوی خوشحاله دي چې وامغږي او مشوره را منځته شوې ده او منګه ملاتړ کو دی ویلې چې د افغان سوداګرو ملاتړ وکاو. دا مشوره چا سره شوې ده؟ د خصوصي سکتور پر راس کې خو تاسو ماسته، نو بالاخره مشوره چا سره شوې ده چې سوداګر ډاډ ولري؟ بله، خا د خبرونه په دوسته شی بو کې د افیس سب سره ملپد مرغه اړیکه قطع شوه، ورسې پښتنه نه جواب پات شوه. خصوصی سکتور پا قانون که تعدیلات شده اوز پا نظر که نیول شویده دو دوی پا نقص یا توان بولی او د مالی وزارت وی چه من خصوصی سکتور سره پا مشوره با دا تعدیلات من سره اولو. نو قدر من آوریدون که دا خپراونه و روسته شی بیده دیر منه نچه تاسه خپراونه و آوریده او چاچه دا فیسبوک پا پانه هم نظریات لیکلیو دی آقوین هم منه نکو. د دوړو درنو ملمنونه مننه کا وسره د چې د مالی وزارت د اماډی کو رئیس وایان اجمل حمید عبدالرحیم زیج منا کړي و چې باید په خبرونه کې زمنګ او د اوریدونکو پښتنه جواب کې خل بعد امرغه کوم مسولیتونه چې دوی تراجی او کوم پښتنه چې دوی تراجی وي هغه یو څه به جواب پات شي.
بله بله امیدوارم چې د برنامه بعدی اونا رو داشته باشیم. در صورت برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. با تشکر از آقای آذرخ شافیزی رئیس رابطه بین المللی اتاق تجارت صنایع افغانستان که در برنامه با ما بودن. برنامه رو در اینجا به پایان میبریم.
تراتون که علامه